صاحب خوش آمدین.
بله فرشته نگاه، تاسو ستړي مشي. افغانستان کې د سحر اته بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. وابرې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ، پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په د کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه به د دې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د پاکستان د مرکزي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل پر ایران به نوي بندیزونه ولګول شي. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد په درېمه ناحیه کې د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مرکز په حمله کې څلور تنه وژل شوي او دیارلس تنه ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي درې حمله کوونکي هم وژل شوي. ښاغلي میاخیل پرون په یوه ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی د تلفاتو په اړه وویل:
متاسفانه چې زموږ دوه کسه پولیسان هلته شهیدان شوي دي او دوه کسه ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي. یو پولیس زخمی ده او په اوله مرحله کې تقریبا 12 کسه کارمندان او ملکی وګړي چې دلته وو هغه سطحي زخمی شوي وو چې شفخانه ته د انتقال نه وروسته اکثریت بیرته خارج شوي دي.
په جلال آباد کې د پرونۍ حمله مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستی، خو وسله وال طالبان او د داعش ډله دواړه په ننګرهار کې فعالیت لري. دغه راز یو بل نوی خبر مو چې همدا اوس ترلاسه کړ، د زابر په مرکز قلات ښار کې هم موټر بم چاودنه شوې. د ملي امنیت قرارګاه ته دغه حمله نږدې شوې ده. وروسته به په دې اړه له خپل خبریال څخه نور تفصیل واورو. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې د دوامداره سولې د ټینګښت یوازنۍ لاره ده. غنی او موغیرینی پرون چهارشنبه پر ټلیفون خبرې وکړې. په دې اړه د ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر د سولې د خبرو لپاره اوربن مهم بللی او ویلي دي چې افغانان سوله غواړي او اروپایي اتحادیه د افغانانو د دې هیلې کلک ملاتړ کوي. ولسمشر اشرف غنی موغیرینی ته ویلي چې سولې ته لومړیتوب ورکوي او د شفافو انتخاباتو ترسره کول هم ځانګړی اهمیت ورته لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. دغه کمیټې ویلي چې خلیل زاد وروسته له هغې احضار کړ چې څو وارې د دې کمیټې له غړو سره له کتنې ډډه وکړه. د هغې موافقې له مخې چې د بهرنیو چارو وزارت او د دې کمیټې ترمنځ شوې، خلیل زاد به نن سهار د دغه کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او له هغې وروسته به د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیز ویلز چې هغې هم څو وارې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلي په یوه استماعي غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا اچوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلوت انګل په یو بیان کې وویل: ما غوره بلله چې خلیل زاد سره په خلاصه غونډه کې واور خبرې وکړم او ترې واورم، خو بیا هم خوښ یم چې زموږ غړي به د دې فرصت چې له اوږدې مودې په تمه ولري چې د سولې د پلان په اړه د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه: دا لازمه نه وه چې له دغه کمیټې سره د بهرنیو چارو وزارت سره د کار کولو لپاره احضاریه صادر شي او موږ ته اجازه راکړل شي چې خپل د څارنې دنده سرته ورسوو. د استازو جرګې د سپتمبر په 12مه درې ورځې وروسته له هغې ښاغلی خلیلزاد غونډې ته وروباله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د نه پړاو خبرو تر ترسره کېدو وروسته چې یو موافقه هم ترلاسه شوې وه، ناببره دغه خبرې لغوه اعلان کړې. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دو مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. علي وزیر او محسن داوړ وکیل سنگین خان پرون چهارشنبه خبرلان ته وویل چې د بنو سیمه ییزې محکمې د هغوی ضمانت په مشروط ډول منظور کړی. دواړه به هره میاشت د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د خپل حال رپورټ وړاندې کوي. د پاکستان پاوز پر محسن داوړ او علي وزیر تور لګولی چې د می په شپږویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځیانو پر یوه پوسته د حملې مشري کوله. دواړو او د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه بې بنسټه بللي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. ټرمپ چې د ملي امنیت نوی سلاکار هم په خوا کې و، لاس انجلس ته تر پرواز مخکې خبرلان ته وویل موږ به ډیر اغیزمن بندیزونه پر ایران ولګوو، موږ به پر روانو 48 ساعتونو کې اعلان کړو. د په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو د او کروز مزایلو ټوټې خبر اعلان ته ورښکاره کړې او ویل چې په دې کې شک نشته چې د دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران دی. خو ایران دغه هم په دې حملو کې لاس لرل رد کړي دي او حوثي اغیانو یې مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ رابرټ اوبراین د ملي امنیت سلاکار نومولی دی. رابرټ اوبراین په وروستیو دو کلونو کې څلورم کس دی چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په توګه ګمارل کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر څو ورځې وړاندې جان بولټن د ملي امنیت د سلاکار له چوکۍ لرې کړ او د اروپایي پارلمان غړو پرون الکسی ناوالنی د سخاروف د فکر د ازادۍ جایزې ته کاندید کړ. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت له سترو منتقدانو دی او په هغه هیواد کې له اداري فساد سره مبارزه کوي. خبرونه ملازه دی رډو واوریدل کدا وزنی نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې دی. ازادي رډو په وی پڼه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په زابل کې د نننۍ موټر بم چاودنې له وروستي حاله مو خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. د انتخاباتو شفافیت څه ډول یقیني کېدای شي؟ د انتخاباتو چارو یو څارونکی
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو دخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده.
په خونځیو کې د انتخاباتي توکو ځای پر ځای کول او له دې خونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده کول هغه څه دي چې ای ښوونکي او زده کوونکي اندېښمن کړي. په دې اړه هم راپور لرو. دغه راز په د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به د سعودي عربستان د دفاع وزارت د وروستیو څرګندونو په باب واورئ چې ایران د خپلو د تیلو د تاسیساتو په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم مه هېروئ. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام پسل شر پنځه تپه صاف او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو په لنډو خبرونو کې واوریدل چې د زابل په مرکز قلات ښار کې موټر بم چاودنه شوه. د سیمه ایز خبریال د ازادي راډیو صادق رښتینی همدا شپه را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې دا حمله کله شوې ده او تر اوسه تلفات لري کنه؟
نوري صاحب ته سلام. بله نن سهار شاوخوا اووه بجې د زابل په مرکز کلات ښار کې د ملي امنیت پر قرارګاه موټر بم حمله شوې ده. د چاودنې پر مهال له ملي امنیت سره نږدې د زابل ولایتي روغتون ته هم ډېر زیان رسېدلی دی او ویل کېږي چې په بشپړه توګه له منځه تللی. ما څو شېبې مخکې د زابل د والي د ویان ګل اسلام سیال سره خبرې وکړې. هغه وویل چې ټپیان شخصي روغتون ته انتقال شوي دي او دغه راز د کندهار میرویس او زبیر روغتون ته ډېر ناروغان او مړي لېږدول شوي دي. د میرویس روغتون یوې سرچینې څو شېبې مخکې ازادي راډیو وویل چې تر دې مهاله دغه روغتون ته اووه مړي او شاوخوا اووه شپېته ټپیان راوړل شوي دي. ویل کېږي چې په وژل شوو او ټپیانو کې تر ډېره د زابل د ولایتي کارکوونکي او ډاکټران شامل دي. او باید ووایي چې چاودنه ډېره درنه وه او تر لیرو ساحو یې ږغ اورېدل شوی. دغه راز تر ډېره کورونو دوکانونو او دفترونو ته هم زیان رسېدلی او شوي دي. البته د برید مسؤلیت وسله والو طالبان لی دي او د ګونو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي.
ندی ویلي چې دا څه ډول چاودنه وه؟ انتحاري چاودنه وه او که بل؟
تر اوسه ویل کېږي چې موټر بم چاودنه وه، احتمالا ممکن دا یو ځان وژونکي حمله هم وي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې څه ډول د څه ډول موټر څخه استفاده شوې.
په وروستیو کې جلال آباد، کابل او دغه راز د پروان مرکز چارکار د څو چاودنو شاهد وو. په پروان کې د انتخاباتي کمپاین ته نږدې چاودنه شوې و. دغه راز په جلال آباد کې هم پرون د الکترونیکي تذکرو د ویش په مرکز باندې نن خو به کوم غونډه د کاندیدانو لخوا کمپاینی غونډه نه وه پلان شوې په زابل کې.
تر اوسه داسې راپورونه نه و ترلاسه شوي چې بلکې دې د کمپاین کومه غونډه وه. البته دغه ساحه چې چاودنه رامنځته شوې ده تر دې مخکې هم دلته د کمپاین کومه غونډه نه وه جوړه.
بله صادق رښتینی، له تاسو نه مننه. بیا به هم دلته تاسو سره تماس ونیسو او د دغې چاودنې وروستي جزئیات بل اوریدونکو سره شریک کړئ. لکه قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو واوریدل، د زابل په مرکز کلات ښار کې موټر بم چاودنه شوې، د ملي امنیت قرارګاه ته نږدې شوې ده. لکه څنګه چې مو واوریدل، اووه کسان تر اوسه پورې د اووه کسانو د وژل کېدو ویل شوي او شاوخوا اووه شپېته نورو هم د ټپي کېدو. ډېر لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، مرګ ژوبله د ولایتي روغتون کارکوونکو ته چې د ملي امنیت قرارګاه ته نږدې و رسېدلې ده. مسؤلیت هم وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی. پرون جلال آباد هم د یوې چاودنې او د یوې حملې شاهد و. البته د جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو د ویش په مرکز باندې په حمله کې څلور کسان ووژل شول، دوه پولیس او دوه ملکي وګړي. او دغه راز د ننګرهار د والي په وینا درې بریدکوونکو لاس درلود چې درې واړه هم وژل شوي. تر اوسه پورې د هغې حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. دغه حملې په داسې حال کې زیاتې شوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. اته ورځې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته پاتې دي، خو د دغو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت سره د اندېښنو تر څنګ د انتخاباتو د شفافیت په اړه هم په دې وروستیو کې غوښتنې او دغه راز اندېښنې رابرسېره شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې رای ورکوونکي به پر ځان خطر مني او په دې انتخاباتو کې به ګډون کوي او هغوی هم حق لري چې د انتخاباتو له شفافیته ډاډمن شي. فرشته جلال زین نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې متحد ایالات او افغانستان سره نور مرسته کوونکي هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې باید انتخابات شفاف او با اعتبار وي او پر دې ټینګار کوي. هغوی د افغانستان له حکومت او له انتخاباتي ادارو غوښتنه کوي چې د روانو ټاکنو د شفافیت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه افغانان چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، د دې حق لري چې پوسی او ډاډ ولري چې ټاکنې به د هغوی د انتخاب او د رای انعکاس وي. مایک پومپیو زیاته کړی چې په افغانستان کې میشت ائتلافي ځواکونه او مرسته کوونکي هیوادونه چې د ټاکنو لپاره د زمینی برابرولو په خاطر قرباني ورکوي حق لري چې د انتخاباتو له شفافیته ډاډه اوسي. په اعلامیه کې د پومپیو په حواله لیکل شوي چې دوی تمه لري چې د افغانستان ټول ټاکنیز بنسټونه هم ټول ضروري ګامونه پورته کړي او رای ورکوونکو ته ډاډ ورکړي چې ټاکنې به شفافي او پایلې به یې معتبرې وي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې رئیس یوسف رشید پرون آزادی رادیو ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت تضمین د ټولو شکلو خواو همکاري ته اړتیا لري.
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو ځدخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده. د ټاکنو خپل کمیسیون څومره د ټاکنو په بهیر کې د فشار ته نه تسلیمیږي په بې طرفۍ او په ناپېلتوب سره دغه پروسه مخته بیوي، د کارکوونکو په سیمو کې واقعا له تهدیدات په امان کې پاتې کیږي او کار دی قوانین مطابق ترسره کوي، نوماندان دی پلویان او دی خواخوږي په سیمو کې څومره آزاد او سالم سیالۍ ته وفادار پاتې کیږي او د ټاکنو امنیت تر څومره حد پورې خوندي ساتل کیږي تر څو خلک په پراخه پیمانه په آزاد او بېله ترس بېله ډار او ویرې سره په دغه پروسه کې برخه اخلي. همدارنګه مدني ټولنې او نور اغازي دخل خواهي په دغه پروسه کې څومره د ښې همکاري لپاره شامل کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون په افغانستان کې پر ټولو شکلو خواهو چې وسلوال طالبان هم په کې دي ژغ کړی چې ټولو خلکو ته اجازه ورکړي چې له ویرې پرته د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبره سوي ویلي چې انتخابات یو جالب پروسه ده. وسلوالو طالبانو هم درس پر زده کوونکو او ښوونکو ژغ کړی چې د ځان د امنیت لپاره دي د انتخاباتو په مرکزونو کې کار نه کوي. خو مایک پومپیو د وسلوالو طالبانو پرونی اعلامیه په شدت غندلې ده. مایک پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو پر ضد ارعاب پر هغوی اجبار او فشار به د خلکو پر ولسواکۍ حمله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوي چې د سولې او کراري لپاره هر ورځ قرباني کیږي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د دې پروګرام ورده به هم په افغانستان کې د روانو ولسمشرۍ د انتخاباتو پر موضوع پکې خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. خو د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي منډو ترلو په وروستیو ورځو کې د کاندیدانو ترمنځ کمپاینونه هم جدي پړاو ته رسیدلي. اووه ورځې مخکې له دې چې دغه انتخاباتي کمپاینونه هم پای ته ورسیږي، پنځو کاندیدانو په کابل او هرات کې پرون غونډې درلودې. دغو کاندیدانو تر ډیره پر خپلو سیالانو باندې تورونه هم پورې کړل. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ترمنځ د ټاکنیزو منډو ترډو په درشل کې د کمپاینی غونډو بازار هم تود شوی. د ولسمشرۍ نوماندان د خپلو سترو غونډو په ترسره کولو سره غواړي د خپلو سیالانو پر وړاندې خپل ځانونه پر نفوذ وښيي. د چهارشنبې په ورځ ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند رحمت الله نبیل په یوه کمپاینی غونډه کې که څه هم حکومت په خپلو چارو کې په بېغورۍ تورنوي، خو خلک د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره رابولي او ټاکنې یو ښه فرصت ګڼي.
انتخابات
دیوی موږ راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنې په یو فرصت بدلوو. وګورو چې څومره کسان راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنې د افغانستان د خلکو لپاره په یوې ستونزې بدلوي.
انتخابات شش میزان به چالش برای مردم افغانستان تبدیل کنند، به بحران تبدیل کنند.
ګلبدین حکمتیار ولسمشرۍ ټاکنو ته بل نومان. هغه په هرات ولایت کې خپلو پلویانو ته وویل چې د اوسنیو بحرانونو د حل یوازنۍ لاره رڼې او سرتاسري ټاکنې دي.
رای حل آسان و یگانی بحران افغانستان رفتن به انتخابات شد.
دوی د افغانستان د ستونزو د حل یوازنۍ د حل لاره سرتاسري ټاکنې دي. د خلکو رایو ته احترام او د قدر په سترګه ورته کتل له درغلیو څخه مخنیوی هغه څه دي چې ټول پرې باور لري. له بلې خوا یو شمېر نوماندان ولسمشر محمد اشرف غني په ورته وخت کې د دولت جوړونې ټیم مشر له دولتي امکانات څخه په استفادې تورنوي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په جوزجان ولایت کې یوې کمپاینی غونډې ته وویل چې د دولت جوړونې ټیم مشر په کمپاینی غونډو کې له دولتي امکانات څخه استفاده کوي.
از تیمی که خود حریف ما و شما می دانه و حریف به این خاطر می دانه که از امکانات دولتی
دوی هغه ټیم چې خپل ځان زموږ د ټیم سیال بولی هغه په دې دلیل ځان سیال بولی چې له دولتي امکاناتو څخه استفاده کوي. هغه ټیم چې برنامه نه لري او کلری هم نو ملت لپاره توکم زیګون کده. همدومره تاسو ته وایم چې وضعیت ښه نه دی.
مصیبت بار تمام شده به مردم افغانستان همه قره خدمتتان میگم که وضعیت از اون تیم خوب نیست.
دلته په کابل کې د ملي وفاق ټاکنیز ټیم مشر احمد ولی مسعود هم خپل پلویانو ته په غونډه کې د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم مشر په دې تورن کړ چې له دولتي امکاناتو څخه استفاده کوي. ښاغلی مسعود وایي چې د دولت جوړونې ټیم لخوا چې کومې ناسې ترسره کیږي هغه ټول په دولتي امکاناتو جوړیږي.
تا هنوز آقای اشرف غنی
د وی پر ښاغلی غنی تر دا مهاله باور نشي کېدی چې هغه د رڼو ټاکنو ته ژمن وي. تاسو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې غونډې ګوري دا د دولتي امکاناتو له برکته کوي. دا ټول په دولتي تیارو د بیت المال پیسو څخه کیږي.
ای با تیارات دولتي میشه، ای با پول بیت المال میشه.
په ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی په کابل کې وی کمپاینی غونډې ته د ټولو اندېښنو او تورونو ته داسې ځواب وایي.
نو څکه کماته څوک بدرات وایي اما جواب ډیر ساده ده. السلام علیکم. سلام سلام هغه باندې چې نه پیږي څخه وبد څه دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر راتلونکي نه ورځو پورې د ولسمشرۍ ټاکنې په افغانستان کې ترسره کیږي او ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نوماندان حق لري چې یوازې وو ورځې نور هم خپلو منډو تروړو ته ادامه ورکړي. خاطر پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د هرځ له خوندیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار اخیستل هغه څه دي چې زده کوونکو کورنۍ او ښوونکي ډیر اندېښمن کړي دي. وسلوال طالبانو هم چې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښي کړی دی. په یوې نوې خبر پاڼه کې د رای اچونې پر مرکزونو هم د بریدونو ویلې دي. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې هم د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په درشل کې د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو زیاتېدو مسلې ته ډیر پام اوښتی. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
ګارډین په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د بریدونو د زیاتېدو مسله راخیستې ده. د برېټانیا ورځپاڼه په کابل او پروان کې د سېشنبې د ورځې بریدونو ته په اشاره لیکي. د دې ډول حملو شدت د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیروني وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نوري په ټپه درېدلې دي. د ګارډین په وینا څو اونۍ د افغانستان ټاکنې د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر اغېز لاندې وي او ډیری افغانانو داسې انګېرله چې د سولې د توافق په صورت کې به انتخابات لغوه شي. وړاندې راغلی دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندانو د اوږدې مودې په مخه انتخاباتي مبارزې ونه کړې، خو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او څو نورو نوماندانو انتخاباتي مبارزې ګړندۍ کړې. د ورځپاڼې په باور ښاغلی غني چې په افغانستان کې د سولې راوستو ته واضح تعهد لري هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. بله ورځپاڼه د هیل لیکي افغانان د ولسمشرۍ د څلورمې دورې د انتخاباتو په لور روان دي چې د سپتمبر په 28مه ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو 90 میلیونه ډالر مرسته کړې ده او د افغانستان حکومت 90 میلیونه ډالر ورته ځانګړي کړي دي. ورسپانه لیکي له 2000 لومړي کال را په دې خوا چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د غاونې ته مخه کړې ده، دا ځل د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو په ګډون ګڼ کسان پرې سترګ ګوري چې دا ټاکنې په دې هیواد کې چې د ډیموکراسۍ په لور رو روان دی یو مهم ګام دی. د هیل وړاندې لیکي د دې سربیره دې ته جدي باید پام وشي چې انتخابات تل د ډیموکراتیک واکمنۍ په لور نه درومي. په ځینو حالاتو کې شاید ډیموکراتیک ارزښتونه له پامه وغورځوي. د 2014 کال تر انتخاباتو وروسته د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو، که څه هم یو شمیر نورو عواملو لکه د بهرنیو ځواکونو وتلو هم لاس پکې درلود. ورسپانه بیا لیکي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدو هم پر دې انتخاباتو سیوری غوړولی دی. نېشنل انټرست خپرونه بیا د افغانستان په اړه په خپرې کړې مقاله کې لیکي، امریکا افغانستان ته له القاعده شبکې سره د مبارزې لپاره ولاړه او هدف دا نه و چې یو ملت تغییر کړي. د دې امریکایي خپرونې په باور زمان تیر شو، پوځان افغانستان ته واستول شول، خو کله هم بهرنی پوځي فشار د افغانستان د ایډیالوژیک مشکل لپاره کافي نه دی. وړاندې راغلی دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا یو لک پوځانو هم ونه کړای شوی چې د افغانستان کورنۍ ستونزې هوارې کړي. نېشنل انټرست بیا لیکي، د متحده ایالاتونو دوامداره جګړې دغه هیواد د 2000 لومړي کال د سپتمبر له بل ورته بریده نشي ژغورلی. سرچینې، ځواک، د ترهګرو ډلو څارنه، د افغانستان په ګډون په نورو سیمو کې متحده ایالاتونه له سترو خطرونو ژغورلی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو او د کروز مزایلو ټوټې خبرلان ته ښکاره کړې او ویل چې په دې کې شک نشته چې د دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران د ایقو ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي او د یمن حوثي هغیانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی. جزئیات فرشته جلال زی راپورټ کې.
د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان ترکیه المالکی پرون په ریاد کې خبریالان ته وویل چې اتلس بی پلوټ الوتکې او کروز مزایل ورته غول شوي دي. ترکیه المالکی وویل
د حملې له ځایه موندل شوي ټوټې زموږ د دفاع وزارت کارپوهانو کتلي او موږ له متحدانو سره هم شریکې سوي دي. ټولې ټوټې او په کمپیوټرونو کې ثبت شوي معلومات څرګندوي چې د ایران کار دی. د میزایلو د توغولو په اړه ټول معلومات ایران ته اشاره کوي او د هغوی د بی پیلوټ الوتکو ټکنالوژي کارول شوې ده. ترکیه المالکي پرون د ایران د یوې بی پیلوټ الوتکې دلتا وینګ مات وزر او د ایرانی میزایلو یا علی ټوټې خبریالان ته ورښکاره کړې. مالکی وویل چې حمله له شماله شوې ده او د پښتنې ځای نسته چې ایران د دې حملې شاته و. یمن د سعودي عربستان په جنوب کې پروت دی. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې د نړۍ د خامو تیلو تر ټولو ستر تاسیسات دي حمله وشوه. په یمن کې میشته حوثي ملیشه قواوو چې ایران یې ملاتړ کوي ادعا وکړه چې حمله دوی کړې. خو د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان پر نوویل چې ایران هڅه کوي چې مسأله بل ډول څرګند سي، خو په سیمه کې د ایران نیابتي جګړه ماري ډلې داسې پرمختللي حملې نشي کولای. ترکیه المالکی ویل
اټس نات ان د رینج اف د کیپبیلټی اف اټ وډ
دا چې له یمنه وتوغول شي د هغوی په توان کې نه ده. دا کروز مزایلو د حملې دقت څرګندوي چې په دې کې د ایران د نیابتي جګړه مارو تر توان لوړه ټکنالوژي کارول شوې ده. د حملې لوری څرګندوي چې له شماله د جنوب پر خوا شوې ده. تهران ویل چې په حمله کې لاس نه لري. تهران دا خبرداری هم ورکړ چې پوځي اقدام ته به متقابل ځواب ورکړي. خو د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان پر نوویل چې په دې کې دوی شک نه لري چې ایران حمله کړې او وی ویل چې دا پر نړیواله ټولنه حمله وه. کله چې د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر یاد کې خبریالان ته دا معلومات ورکړل، د ایران د جمهور رئیس سلاکار حسام الدین آشنا پر ټویټر ولیکل چې سعودي عربستان ثابته کړه چې په دې اړه چې بی پیلوټ الوتکې او میزایل چیرته جوړ شوي او له کومه ځایه ورته غول شوي وو هیڅ معلومات نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون سعودي عربستان ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې سعودي عربستان ته د پومپیو د سفر هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران د تخریبکارانه فعالیتونو پر وړاندې د مقابلې لپاره هڅې هماهنګ کړي.
تاسو لا پیغامونو
لیاقت افغان له کومل څخه موضوع ما د برېښنایي تذکرو په باره کې وه. زموږ غوښتنه دغه چې دغه برېښنایي تذکرې د زر تزره په ټول افغانستان ټول ختیځ او په ټول افغانستان ته دا تذکرې توزیع شي. نور مخلص هم راځي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
زه د ننګرهار ولایت د لالګوري ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې وم. د افغانستان حکومت ته زموږ دا درخواست او دا تقاضا ده چې په افغانستان کې تقریبا درې دورې د جمهوریت ختم شولي. څلورمه دوره د جمهوریت روانه ده، خو د افغانانو عزت او خاصیت یې تنه دا سره ورځ په ورځ راکمېږي. په پرتله د ګاونډي ممالکو پاکستان له کلاس په دیلونو قانون کې اچي، همدارنګه خارجي ممالکو ته چې تګ راتګ کوي په دې شلو خبرو کې څوک لیوان وخوړل، څوک ځناور وخوړل، تو څوک ورځ همدغه شان د خارجي ممالک حکومتونه ونیول په جیلونو کښې پراته دي، تمیزونه دي، سړي لوټ لغړ په سر لمر باندې اچولي دي، په ویډیوګانو او په فیسبوک باندې ټوله ځینې ویني او ګوري. ورته څلورمه دوره د جمهوریت شروع کېږي، همدارنګه په لسګونو ډالر خرڅېږي دا پارلمان والا ولایتي شورا والا جمهوریت والا په لسګونو ډالر خرڅې کوي، خو د افغانانو غم هېچا سره نشته. همدارنګه زمونږ د چکنور په ساحه کښې مهدین سل او خود خواران د الله د اصلي دپاره بې ورځې سبا کوي، دورنګه چا مواد ورکړه نه چا د دو کومه یوه برخه ورکړه. الله دې وکړي چې زمونږ دغه پیغام نشر شي او دغه بېوزله خلکو سیالي د ګاونډي مالکو سره سمه شي او دا کوم مهدین خلک چې زمونږ د چکنور د ساحې دي دغه برخه وشي. وسلام.
د استاذ سوسو پیغامونه په افغانستان کې اتنیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د زابل په مرکز قلات کې د ملي امنیت قرارګاه ته نږدې په موټر بم چاودنه کې تر اوسه پورې چارواکو د اوو کسانو د وژل کېدو او نږدې اویا تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دا حمله نن سهار اووه بجې شوې، تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی له ولسمشر اشرف غنی سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو په مسلې ټینګار کړی او ویلي چې دا مسله دوامدار د سولې ټینګښت ته لار هواروي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي او له طالبانو سره د ترسره کړو خبرو او دغه راز د سولې د پلان په اړه به هغوی د دې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دو مشرانو او د پاکستان د مرکزي اسمبلۍ د غړو عالي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به نوي بندیزونه ولګول شي. ازادي راډیو اورې وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خپرېدو ته چمتو دي، خو له هغې مخکې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په اړه هغو اندېښنو ته چې په د ښوونځیو کې د رای ورکولو د مرکزونو پر سر راپورته شوي دي یو راپور رااخلو. له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار اخیستل هغه څه دي چې زده کوونکي د هغوی کورنۍ او ښوونکي ډېر اندېښمن کړي. یو شمېر کورنۍ او ښوونکي وایي نه غواړي ماشومان په دې ډول وضعیت کې ښوونځیو ته لاړ شي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدل د زده کوونکو د زده کړې مخه نیسي. خاطر پردیس نور جزئیات اوروي.
له ښوونځیو څخه د رای اچونې د مرکزونو په توګه استفاده هغه ټکی دی چې کورنیو ته یې جدي اندېښنې پیدا کړي. حیدر چې د پنځه اولادونو پلار دی په کابل کې ژوند کوي. هغه وایي په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدل ښوونځي تر ډېره برید لاندې راوستلی شي. هغه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو له رانږدې کېدو سره د ماشومانو تګ ښوونځیو ته خطرناکه دی. دی وایي کله چې په ښوونځیو کې ټاکنیز فعالیتونه کېږي د ځانمرګو بریدونو د کېدو خطر هم ورسره زیاتېږي. ښوونکي هم له دې اړخه خپلې جدي اندېښنې لري او وایي د دې لپاره چې د دې پیښو مخه ونیول شي حکومت باید ښوونځي تر ټاکنو پورې رخصت کړي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې ښوونکی صبغت الله وایي په سیاسي پروسو کې لکه انتخابات او امنیت کې د ښوونځیو څخه استفاده ټول روزنیز سیستم له بحران سره مخامخ کولی شي. د وی په ښوونځیو کې چې ټاکنې ترسره کېږي کورنۍ حتی خپل واړه ماشومان هم ناستوي، نو په همدې اساس کورنۍ خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ټاکنو په ورځ له ښوونځیو، مدرسو، جوماتونو او نورو روزنیزو مرکزونو څخه د رای اچونې مرکزونو په توګه استفاده کېږي، خو د ټاکنو ورځې لپاره ټاکنیز حساس مواد څو ورځې وړاندې دې مرکزونو ته استول کېږي. زده کوونکي هم په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار د ښوونځیو د زده کوونکي حمید او ایمان که څه هم د ټاکنو په اړه په څه نه پوهېږي، خو د ښوونځیو څخه د رای اچونې د مرکزونو په توګه استفاده دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
نوم یې عباسین دی، د ولسوالۍ د بګرامان یم. باید مکتبو کې د انتخاباتو نه شي.
هغه وایي زه ځه اندېښنه لرم که چېرته برید وشي زما ټول ښوونکي او ټولګیوال به ووژل شي. زما هیله دا ده چې ټاکنې دې وشي خو امنیت دې ورته سم ټینګ شي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې له ټولو ښوونکو د پوهنې وزارت له کارکوونکو د مدرسې له ښوونکو او ښوونځیو له مدیرانو څخه غوښتنه کړې چې د ټاکنو د کارکوونکو په توګه کار ونه کړي او اجازه ورنه کړي چې ښوونځیو څخه د رایې اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وشي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د پوهنې ټول کارکوونکي باید د سیاسي فعالیتونو څخه ډډه وکړي تر څو هغوی ته زیان ونه رسیږي. د طالبانو دغې اعلامیې د پوهنې وزارت اندېښنې هم راپورته کړي. د دې وزارت وینده نوریه نهضت له طالبانو غواړي چې روزنیز مرکزونه د خپلو بریدونو لاندې رانولي.
پرته له شکه چې دغه اندېښنه زموږ سره شته او له خلکو سره مو دغې اندېښنې شریکې کړي، خو په دې حساسو شرایطو کې له وسله والو مخالفینو هم هیله کوو چې روزنیز پروګرامونه خپل هدف ونه ګرځوي، د دې لپاره چې د پوهنې وزارت یو غیر سیاسي بنسټ دی.
دغه وزارت وړاندې له دې هم ویلي وو چې د تیر کال په ټاکنو کې شاوخوا 40 میلیون افغانۍ زیان د پوهنې سکتور ته اوښتی وو. همداشان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي هم مودي وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ښوونځیو څخه د رایې اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وکړي. خو د افغانستان د ټاکنو قانون ټولې دولتي ادارې دې ته اړ کړي چې د ټاکنو ملي پروسې لپاره ټول دولتي بنسټونه چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د رایې اچونې مرکزونو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خره غلاست وایو، که پښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشا کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات وکړه، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې مونږ کوای چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوسی چې زه ازادي او خپل ځان وپېژنې او خپل هغه حق حقوق وپېژنې، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو، د نورو حق و حقوق وپېژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو، چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما او تا ته یتیمان زیږي، ما او تا ته کونډې را په برخه کوي، ما او تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان. هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې، دغه هر وزره په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتره وزرونه غوندې اړخونه دي، نو بنان که موږ سره صلح نه وي زموږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي، نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یار افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې صلاح سو، په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم، په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ ساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه آخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کوترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زموږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زموږ دغه وزرونه ناسالمه وي قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقص بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی، چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سول دغه باعث وی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو، او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرضاً ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي، بشري حقونه نقضوي، دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل چې مخکې وژنې کړي دي، یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح و خیر. بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلي خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلي هم ستا خپل مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو، ای خوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی. خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي، او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسی، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بوري نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین نه برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل، یو میز باندې په یو د سرخان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او کچا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیستو نابودی کې چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دې دلته مختلف ډلې وټپلې، بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا واده دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجبه دي کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکو فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په افغانستان او نړۍ کې د مزیلرون کې ټلیفون په لارغونتوب خبري است.
امیر عبدالله خان، امان الله خان د پلار په وخت راغلی، ډیر محدود دستګار ټلیفون په ار کې فعال سه وو.
او اوس مزیلرون کو ټلیفونونو څومره بدلون کړی دی؟
اوس مونږ پلان لرو چې دغه سیستم نوې سیستم معرفي کړو، اف ټی ټی چې ورته وایي، چې د وایس او ویډیو کانفرنس د شین کولای شي چې وروکي.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په فایل کې د ټلیفون تاریخچه ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څیړو او د پخوانیو ټلیفونونو موزیم ته مو هم ورولو. زه فرشته غنی یم او د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، شاوخوا لسلو کلونو را په دې خوا په نړۍ کې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. ټلیفون او انټرنیټ ټول دنیا په یو وړو کې کلی بدل کړی ده. د نړۍ په هر ګوټ کې تقریبا ټول انسانان یو لبل سره نښلولي دي. په نړیوالو سوداګریو او تجارت کې اسانتیا راغلي. خپل خپلوان او دوستان چې لري وي یو د بل له احوال څخه په څو شیبو کې خبریږي، او د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم ډېرې ستونزې د همدې ټلیفون له لارې حل کیږي. د ټلیفون په ارزښت چې څومره هم خبرې وکړو کمه ده. راځو دې ته چې افغانستان ته ټلیفون څه وخت راغی. د مخابراتو په وزارت کې د افغان ټلیکام د فکس لاین آمر فقیر احمد شیخانی وایي چې د لومړي ځل لپاره د امیر حبیب الله خان په واکمنۍ کې دود شو. نوموړی په پیل کې د ټلیفون د کلمې په معنا غږیږي.
ټلیفون یو یوناني کلمه ده چې د دو کلمو نه جوړ شوی. تیلی فون، تیلی فاصله ته وایي او فون غږ ته، یعنی غږ په فاصله باندې. امیر عبدالله خان، امان الله خان د پلار په وخت راغلی، ډیر محدود دستګاه تلیفون په ار کې فعال سه وو، او دغه نه ورسته زهیر خان په وخت کې اولین اتومات دستګاه د وزارت مخابراتو کې نصب شوی، 2000 لاینه درلوده. دغه نه ورسته د زیمنس کمپنۍ اولین انالوګ تخنیکی نوم افاندا افان سیستم فعال سه وای. هغه وخت ټول سیمدار تلیفونونه او موبایل شان نو، هغه دستګاه تقریبا 2000 کال پورې فعال وو.
د مخابرات او ټکنالوژي په وزارت کې د افغان ټلیکام عملیاتي رئیس کرام الدین نصار وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه مخکې به چې چا بهر ته د کورنۍ لغړو او نورو دوستانو سره ټلیفوني اړیکه نیوله، نو اړ به و چې د یو زنګ لپاره تر پیښوره مزل وکړي.
کله چې طالبان دلته خپل پلان واخیسته، 15 خار دوپاره نوی ټلیفون سیستمونه پیشنهاد وکړه. هواوی کمپنۍ سره قرارداد شو. هواوی کمپنۍ د اولین ځل لپاره افغانستان ته په کال 2000 کې راغی. نوې سیستم دلته معرفي شو، او د 2000 لاین کابل لپاره او 15000 لاین قندهار لپاره شو نصب شو. بیا کله چې دا نصب شو، زمونږ ارتباطات د پاکستان د لارینه نورو ملکونو ته تامین شو. دا اولین ځل و چې خلک د خپل کور نه ډایرکټ بهرنۍ ملکونو خپلوانو سره خبرې کوله، او کورنۍ سره.
د کابل ښار د فروشګا په سیمه کې هغه موزیم دی چې پخوانی مزیلرونکي ټلیفونونه پکې ساتل کیږي. زما همکاره فرشته مرسل یاد موزیم ته ورغلی، او هلته هغه ټلیفون هم لیدلی چې امیر حبیب الله خان به کاراوه. نور معلومات به په ریپورت کې واورو.
قدرمن دوستانو، همدا اوس هغه موزیم ته راغلو چې دلته ډیر پخوانی ټلیفونونه کتار ایښي دي. اریا وی ځانته بیل ښکلا لري. دلته په دې موزیم کې د دې ځای له مسؤول محمد ظریف ترکی سره خبرې کوو. دوی باید دغه اریا او ټلیفون په اړه بیل بیل معلومات راکړي. په پیل کې به دې خواته راسو. دا ماشینونه
دسته نمونه دی د زګاله چې د شرقي المان وو، دې تای کراسبار ویلي.
بله،
دینه وخت مونږ کار اخیسته.
د څه کارم پرې اخیسته؟
د ټلیفونونو کارم ته اخیسته. خدا یو انالوګ دزګاګانې وي، اف یک دزګای ورته ویلې دام دی امان د کمپنۍ د زمینس نوي.
بله انجینر صاحب، د سپام اسلو وایي چې دا هغه ماشینونه دي چې د دې طریق د ټلیفون کې خبرې کوي.
او لکه دغه اوس دته ایم دی ویلې ایتل میتا جیون دی سلیکټر موټر سویچ، نو دغه نیمه ډیجیټل دزګاله دغه
لدې به تیر شو. را به سودی خواته خپل ټلیفونو تک زحمت نه کیږي له ګلان دی راسي. دلته په میز باندې اول د ټلیفون چې ایښای دا سپین رنگ لري. لام دی راته تشریح کړئ، دا د کوم وخت د ترقم
ټلیفون؟ دا دغه ټلیفون نه دي چې اولین ټلیفون نه دي چې دلته راغلی، دا کراسبار ټلیفون ده. دغه به مشترکینو ته مونږ ورکول. د زګاګانې فرق دی، ول ټلیفون نه یو ټلیفون دی.
د لومړي ځل لپاره ټلیفون په افغانستان کې د حبیب الله خان په وخت کې راغلی دلته کنه. په دې موزیم کې اوس هغه ټلیفون راوخیا چې هغه د شاه حبیب الله خان دی وخت دی.
اندلکی ټلیفون مونږ مشهور ده. یو د زګاو چې یو بل سره وای په دې شاندل باندې دا دوره کیده، جنیټری صاحب یو جکی به سویچ بورډ خو ده او ار مشترک به زنګ وو، البته اپریټر نوستو بیا ود ته ویلې چې زما کوم وزیر په کار دغه وخت راغلم، هم خلک سره یو څوک مې په کار ده. هغه نه به دغه جکونه وو باسل ارتباط به لدی جکو په اساس ماره ورته، او هغه دوه مخابري به سره ونه کتلې. یو دا لومړی توپ نو څه دي دی اوس دریم کاس دي مکالمه اوریدلای شوی
له وزیر سره به خبرې مطمئن مهمه وینو.
نو اطمان کیدئ شي؟
نو دا یو غټ نقص دی.
په خونه ټلیفون نو خو هغه وخت دغه نیو ټلیفون نو ولې جواب کوي دغه شیتا اوس پر مختلفې اوس نو څه اوریدل
دي؟ ټلیفون په خوکه او بل ټلیفون ایخایتي دا لږ زره ټیچ ده. دا دلته له یو شمیري نیولې تر نهه پورې
دا
دلته نمبر لري کنه
نمبرونه لري
ښه
مثلا تاسو په ویلې یو دا څه وتاي نه دي
دا تلیفونونه بیا زر روخ کېدلم که به مصروف هم کله ښودل
نه ښه و
یو بل څه چې په دې ټلیفونو کې لکه څنګه چې موږ له پخوانیو کسانو څخه اورېدلي هغه دا و چې کله به لاینونه سره ګډېدل ټلیفون به دې پورته کړل لس غږه به دې اورېدل چې هر څو په بېلابېلو مسایلو غږېدل په شخصي مسایلو نور رسمي مسایلو دا سره
نو کېدای سي لطفا هغه وخت کې لنګ شارتي راغلی وه شارتي په حساب باندې سره به ورک به سوی و یا به سیم لوڅ سوی و یا به له بل سره نښتی و دغه حالتونه بیا راتلل
انجینر صاحب دلته دوه ټلیفونه داسې دي چې هغه د نورو نه توپیر لري داسې پاخه پاخه جوړ سوي دي د دې په هکله معلومات راکړه
دا تاغه تلیفون نه دی چې موږ نظامیانو به وخت دی یو ولایت نه بل ولایت تاړي کې نیولې او موږ خپل وظیفې سورس پالسو دی دغه په ذریعہ باندې هغه کولای به یو انتن حالت نصب کړای وو تلویزیون غرسو وسورته وای دلته به انتن وو نو لاغه جنه به دا اړی کې نیول کېد
یو ډول بل تلیفون نه و چې سکانداز به ورته وای هغه هم دلته شته
وو ولې نه دغه د ستاسو په مخ کې ده دا د خلکو وسی د عام خلکو او اقتصادي کم هغه ول دغه سکاندازو تلیفون نه کار اخیسته دغه د اروپا واچوله او د دې ته
مو به خی د خلاص کو رقم
دا دا رقم ولرګه خلاص
ها
دلته دا یو باکس درلودم د دې لار راځي دا ته باکس تاکو دې باکس کې مو بیا پیسې جمع کیدلې او کله به صدا ډاکس هغه موظفینو و راتلل یا وای بل باکس وروچو دا وای وخت مورلات بیک یا وای همدغه وخت باکس د آیت حضور کې خلاصو پیسې به تن راټولولې
مګر دا باکس خو ډېر ورکای دا آیا دا زر نه ډکید
بعضې مناطقو کې چې ازدحام زیات وو هغه ته به دغه کس و زر زر ورته
بله نو په دغه طریقه دلته به دغه روپۍ دې اچول
دا سه روپۍ به وختم بګور دم شایي روپۍ ده ښه اوله بګور دلته راځي ګوشه کې به چې کوي بیا سکه به اچوي بیا بل دایل ته وي بیا به خبرې کوي
بله
دا یو سکه به واچوله نو یو روپۍ باندې به غږېدلې بس خدای دې باز شوخان او الکان ته انصاف ورکړي قطار به ولاړو ولې دوی خپل خبرې کاولې
تاسو له مصرف نه داونه وکړه دغه نو ټلیفون نه چې و ال لوک چورته وای څومره مصرف درلود میاشت په میاشت به خلکو ته
ویل ته خو دا څه چالو سی او سیستم موجود دی نه میاشت لګه اوس دلته برېښنا بل لی کورنۍ ته بس وخت بل ته دی بل تاویلو خلاص
هو ټلیفونو کې چا به چا ته زنګ وها نمبر نه ورته زورول څنګه و آی خلک آزار کېدلم
یو چا به شکایت وکړ چې زه زورول کېږم د دغه ماشين په ذریعہ به مونږه د اغش میرا دلته کنټرول کې واچولا د ماشين باغه گیره و قانون سه مخابرات درده د هغه لوریه به یا سزا ورکړل یا باغه معذرت وکړه
د ټلیفونو په موزیم کې پاس عکسونه هم باندې دا عکسونه په کوم مناسبت د ټلیفون موزیم ته راغلي
دغه عکس تاسو ته دا الکساندر ګرامبل چې دای مختری دی ټلیفون ده
پنړی کې
اولین ټلیفون چې د کاشک د الکساندر ګرامبل و
کال راته ویلې سي
کال د اتلس او شپګاو یوم کار ده د مارچ میاس کې
میلادی
او د مارچ دا د ماساچوس دی امریکانه و او د دیوان موافق څه چې دا ټلیفون اختراع کی په سیرات یې څه دومې دغه ده غلام یحیی خان ده وزیر پست و تلگراف و تلفون در سال 1318 این دای آغر ام دا غصر آتیس چه دا نور دیده سه
خیلی جنر سه پا دیر بخنی سره کدارو تو وایی چه دلتا خود دی مخابرات و دی وزارت دی دیر شمیر وزیران و اکسون بندی کنه دیگه پاک لکه معلومات را کسی پا خوال دی تلفون پا برخه که دیر خدمت کرده
دی سنگین سه بو کار دی پان ورل سه ولیدل تکنالوژی دی افغانستان راپورت کرده او دا جوگه کرده دی نرید سره سه اوس منگا خب پر مختللی سیستم لرو چه په اروپا کې په امریکا کې ټول لمه یو سیستم نه کار لري چې موږ دا سیستم اوس فعلا د آی ایم ایس په نوم باندې یو سیستم دی د ډیجیټل لرو چې هغه ډیر پرمختللی سیستم دی نو دا ټول هڅې دی سنگین صاحب دی
که درته وایي چې دغه لاینی ټلیفونو کې څومره پیشرفت راغلی لږه وخت تر اوسه
په څوارلس هیوادو کې په مختلفو ظرفیتونو باندې د پرمختللي سیستم لرو دی ډیجیټل د منګه هیوادوال دغه نه د انټرنیټ ته کار اخلي د مکالمې نه کار اخلي اف ٹی ٹی ایچ یا د فایبر ټو د هوم یا اف ٹی ٹی ایکس به درته وایم چې یعنی په ارڅ په کې چې دغه ډیر پرمختللی سیستم دغه هم پیاده شي او کار پی روان ده
آیا راته ویلې چې په کوم شمیر خلک ام داووس هم سره لیدې چې موبایلو نشته له دغه لایندار ټلیفون یا ډیجیټل نه کار اخلي
لسل زرونه اوخته ده پک مرکز کې فعال تلیفون نه قندار کې مونږ ډیر شمیرل رو هرات کې مونږ ډیر شمیرل رو مزار شریف کې لرو په هغه ځی کې دا ډیر وز د کار وړ دی ملکه محبسونه چې دي لکه نظامی اکاډمیګان دي چې هلته شاګردان ته تلیفون اجازه نشته نو دغه تلیفونونه هلته کار کوي دا روغتونونو کې دي دا هوایي ډګرونه دي مثلا یو ارګان ده یو وزارت ده هلته دوی د خپل نیټورکینګ ورته وایي دا شبکه زغلی هر اتاق نه بل اتاق ته په لاین باندې بس دا ورځنی کارونه چې کوي دا وړیا توګي خو کله چې وړي چې بل شبکې ته زنګ وي لوکال ته نېشنل ته او انټرنېشنل ته نو دا د افغان ټیلیکام له لارې موږ سره وصل کیږي چې پروتوکول ده چې هغه لایې تنهایي ده یعنی ظرفیت یې چې هر څونه وغواړي د موږ له لارې وغږېدلی شي دوی په دې یو زمان کې
نوم اجمل دی پخوا مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي تېر یادونه را تازه کوي
درنو دوستانو په اوس وخت کې لمزی لرونکو ټلیفونونو سره بیلابیل موبایلونه هم دود شوي چې خلک یې د خپل ورځنیو اړتیاو په وخت کاروي دا و د ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا ښه چاره